د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست وروسته یې دا ویرت کړی چې ګنې په افغانستان کې درې امریکایي یادبا بندیان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ارانیا نیوز ټلویزیون ته ویلي په افغانستان کې یوازې دوه امریکایان بندیان دي چې دوی چمتو دي په امریکا کې د بندي افغانانو د تبادلې په صورت کې هغوی خوشې کړي. تر دې مخکې ټام ویست د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې امریکا هڅه کوي د طالبانو له بند څخه درې تنه امریکایان خوشې کړي. د انجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو نو د واکمنې د درې کلنې دو په درشل کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. د دې کمپاین غړو پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړې پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو د تعلیم د حق په وړاندې له بې تفاوتۍ او د ښځو د مشروع حقونو په وړاندې له دښمنۍ انتیر شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2024 کال ولسمشري ټاکنو ته له کاندیداتورۍ تر تېرېدو وروسته په خپله لومړۍ تلویزیوني مرکه کې خبرداری ورکړ چې د جمهوري غوښتونکو نومان ډونالد ترامپ د په خبره د امریکا امنیت یا وسلې ګواښ دی. بایدن د یکشنبه په ورځ له سی بی ایس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل چې موږ د نړۍ په تاریخ کې داسې یو موقعیت کې یو چې دیموکراسۍ کلي ده، خو ترامپ د دې دیموکراسۍ لپاره د ده په خبره یو لوی ګواښ دی. یو روسي چارواکی وایي د روسیې پر سرحدي سیمې کورسک باندې د اوکراین د بریدونو په دوام د دې سیمې خلک له خپلو کورونو تښتي او نورو سیمو ته پناه وړي. د کورسک والي الکسی اسمیرنوف د یکشنبه په ورځ په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې سیمه ایزو چارواکو ته یې امر کړی له سیمې څخه د ملکي وګړو د ایستلو پروسه چټکه کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي تایید کړی چې هېواد د جګړې لمن د روسیې خاورې ته پراخه کړې ده.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرویس سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاوی د مسایلو د شنن لپاره د ازادي ځنګړي و مورستم را بولم. نن خبرې کې چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندۍ پزمکه خښ شوی چې ټیپی جنگلی څنګه بیرته ژوندۍ راوتلی، د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلی ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سترو زرو مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو او له دې ځایه فارغان به چینایي ځوانان وهڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د بنګلادیش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه، افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې، د بنګلادیش د حکومت پر وړاندې دوه او هلته روان چور چپاول باندې وسه ښکاري.
ګاکا چین او پاکستان وکړه او په دې کې تابن خپلو اهدافو ته دوه ورسېدل، اما ستر تاوان پکې د بنګلادیش خلکو وکړه.
په دې کې لوی درس پروت دی چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي.
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لوی غونډه. شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راټول کړل.
د زیګونګو د سیمې البته د اکټ کرامو افغانانو سوال کې چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اتفاقي د چارواکو منځ کې پر سیلا تر او دغه لپاره خپلې چې د تاعت نو مشرانو نو یووالي لپاره د تاعت لپاره روسیا او امنیتي ادارو تاسو لپاره کومه وسیله
د ننګرهار سخت ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیخي. ځای خلک وايي ګرمۍ زیاته او برېښنا پارچاوي لري، خو له لامبو سره نه بلد ځوانان درګرد د سین په اوبو لاهو کیږي.
بخولی دی تیزی دی دیو یو نیم پتی گتو شته یو کس می پول افتر گوری دی چی سر سری ولا گید و بیا بلانانو تینا پر پسیش ولا و آغای را گیر که و بی سر ورطا پتوتو و تڑا ویوڑا نا پیگم چرو روکتون ده کم زایتا ویوڑا پر پسی دوی مقی خدا یعنی تقریبا دو منتا نو گوتی چی دوی مقی خدا سی وش بچی حالتا یو گرداب و گرداب یو کس
هغه زینو کې چې سندونه زیات خطر لري، لمه ډېر خطرناکه ده. هغه زینو مشخص شي وهلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سفرین وښودل شي، موانع کېښودل شي. علاوه له دې په هغه زینو کې چې لمه خطر لري هلته د داسې لرنی نصب شي چې دغه خطر اندازه ورسره لیکل شوي وي چې دغه ځای ډېر خطرناک دی.
اوبو د ونو خطر زیات دي، هغه سابه کې مونږ بیلونه وډګول شرې
او پښتونخوا کې د ګڼو ملت پالو د بیانیو ناڅاپي بدلون. هلته د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمې شوې، خو پاکستاني ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي. خلک وايي د سافټویرونو اپډیټ روان دی.
پاکستان زمونږ د منصور برخه نه ده.
پاکستان څه دی؟
دا خو هغه چاته پته یو چې زمونږ پاکستان جوړو.
یو سوال د خپل ولس ته کوم، د خپلو خبرو نه مخکې یو ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته را گزاره کوي.
بنگلاديش چې کابو شل کاله لکو د داګانو او نارامۍ ولک قرار شوه، تیرونه د حکومت نړیدو او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږي، قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ بحثونه پارولو. ګڼ افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم مانی او دولتي ودانۍ د چور لامل د افغانستان د بربادۍ او کیسې یاد کړي او دغه چور چپاولي په تیر شل کلن ثبات، اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزی حکومت د بنگلاديشانو ناشکری بللي. دوی هلته د پاکستان په لوړډلو په بریا هم خوشینی خودلی، خو نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته په سپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترې نه واخلي.
دندان شانیان د یو بداره، یو خیاره او یو با اقتدام ملکتونو دي چې خپل سرنوشت سره ټاکي او خپل سرنوشت په تړاو فکر کوي. او په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلی وي، خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږونه نیسي، د ملت هغه حوصله اخر هم ختمیږي. بیا د هماغه حکومت جرډې ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخې اخیستی وي.
د افغانستان اوسنی نظام چې ملا هیبت الله د نظام د قدرت پرګدی ناستې د افغانستان د خلکو مشروع حق نور کوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو، باورونو او اعتقادونو پر ضد دی. شیخ صاحب دې باید په دو پوي چې د خاور تنها او یوازې د نه دی، د ملت ټول تا په ارغمل نیولې. د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودې تر سوري لاندې هم نه ورکوي. دا سه ورځ مر اوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تشتیدلو ځای هم ونه لري.
بنگلاديش چې د هندستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو، تیرونه پکې د حسینه واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت بشپړ ماتې خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوې. خو هلته د حکومت نسکورېدو، تاوتریخواله، د هندوانو وژنې، د حسینه واجد د پلویانو شکنجه کېدو، وژل کېدو او د کورونو سوځونې ترڅنګ د غوی د مالونو او دفترونو د چور کېدو پیښې زیاتې کړې دي. هند ته د حسینه واجد له تیښتې او استعفا وروسته که څه هم پوځ واګې لاس کې اخیستي او امریکا تمایل د سولې او فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی، خو د چور چپول او پر هندوانو د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو ترڅنګ په دغه هېواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرې خوښي ښودل شوې. د حسینه واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان پلوه سیاستوالي اعدام کړیو، وروستۍ وکیل امریکا سره هم رانه شوی او پر هندي خپل اقتصادي تکیه زیاته کړیو، مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو غټلو او د مخالفینو ځپلو لامل په وی دیکتاتوري هم بدله شوی ښکاری ده.
متاسفانه چې په بنگلاديش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورتوالې له هغه سره لري چې په افغانستان کې پیښو. متاسفانه د جرلي یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنگلاديش کې هم او په افغانستان کې هم. تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیستې ده د هغه مخ توریږي یا څوک پوښتنه هم نه کوي. عین قضیه په بنګلادیش کې شیخ مجیب الرحمن چې بنګلادیش او د دو خلکو ته ازادي ترلاسه کړه بنسټګر و د بنګلادیش، اما د ځینو مغرضو خلکو د شخصي اهدافو لپاره یا هغه کړۍ چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوې کار کوي خپل شناخت او هویت د هغه مجسمه پرزوي او له منځه وړي.
او که څنګه د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه و تولید شوې لکه د طالبانو حکومت چې وروستیو دریو کلونو کې تولید کړی ده، خو بلخوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پرچاویو له امله ګڼ خلک سیندونو ته د لمبا لپاره ځي چې بیا همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمانه مرخیل وایي وروستي یو کال کې 190 هیوادوال مختلفو ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي، خو د ننګرهار ځایي خلک وایي دا شمېر زیات دي او یوازې له ننګرهار نه تر دې زیات شمېر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدلې حال دا چې ځالته چکر ته تلو وړه ماشومان مې چکر ته وړي وو پارک ته، نو زه خپل انفرادي راښکته شوم د دې درونټې ابشار ته. د ابشار سره ډېرې فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره به ځینې ځوانانو ردن راخوشي کوو، بس هغه اوبه خو ډېرې تیزې دي. بیا به یو نیم په دې ګټ وویشته، یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترېنه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه او ویې وړه نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته ویې وړه. ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب او ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقېدو پیښو د زیاتېدو له امله دمګړې ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي په اوبو کې د غرقېدو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټي سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمېر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې کونړ سیند مختلف سیندو کې دا کمپین موږ تر څه پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼتونه وي د اوبو د وړلو خطر زیات وي، هغه ساحو کې موږ بیلونه ولګول، روشرې او خلکو ته مو عام پوهاوی ورکړ چې دغه سیند کې ملامبی سیم وژني لکه ګرمي ونه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، همدارنګه په ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید ونه شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبا خو ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لرېوالی ناشونی بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو، ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو، د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی و او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپل منځي اختلافاتو او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسي هم پاره ولیدي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوي دي.
دا چې غونډه سیو په قندار کې مثلا شپږ سو شاوخوا خلک راټول سیو او نوم یې په امنیتي غونډه کې وخت د تدابیر لپاره داسې ګونګوسی وي. البته د دفتر کرامو اسنان نه ستول کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل یې چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي دپاره د اتحاد دپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ که راځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمه سرچینې ازادي رادیو ته وایي ملا هیبت الله دغه غونډه ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللی وو او په ځانګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالی هم ولري. د غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چار وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو زبی الله مجاهد د غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه دی ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوی اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کره کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیا که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کېږي او له منځه وړل کېږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شکه لري خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغومره امکاناتو او ټکنالوژۍ سره هیڅ یې ونه شو کړی. افغانستان خواته فضا یې د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینو مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشان راغوښتل سوي وي چې پې فکر وسي، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړې دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بل خوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملتپالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو او پرلتونو لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او پورستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بللی او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
ابھی مسئلہ پاکستان بسیار پیش مطرح بود وقتی کہ یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند میشد. حالی فکر نمی کنم که چیزی پاکستان علیحدہ مطرح هست تا جایی که ما می فهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
تیرے پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح ہے
خدا سے موقف تھے پختونستان بانے
پختونستان زمین منصور برخان تھا
پختونستان سے
دے باقسی دا باقا جاتا پتہ ہے چیزوں کی جمہوری پختونستان جوڑا.
بل خو محمود خان اڅکزی چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګټ شوی دی تیرونه ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپلو هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړولی او تیرونه د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبر اعلان سره له خبرو هم ډډه وکړه.
کیوں خاموش ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کس نے خاموش کرا ہے؟ کس نے کچھ کہا ہے؟ اس طرح
آپ کا لکھن نمبر کیا؟
علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا، مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے، مطلب خاموشی
الگ.
خ خو مفتی منیر شاکر چې تیر ونه د مخپټ وسلوال لخوا پرده د برید له هڅې ورسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو. په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو لامل ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخذ شوې، بلکې د وطن پښتونخوا دا او سر به هم د پښتنو پښتونخوا لپاره ورکي.
من کله کله بلور سره ما یو ویډیو کړي، من خدا ول نه دا وایو چې پښتونخوا زمونږ وطن دی، پښتونخوا زمونږ علاقه ده، پښتونخوا زمونږ خاوره ده. من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یواز، من دا ګور چې نن نسل کال مخکې یو نیم سل کال مخکې دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار و. دې پښتونخوا ته نن یو نیم سال کال مخکې چې نوم کې خدای کېده افغانستان او د افغانستان سره.
بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 11 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولس ته کوم، د خپلو خبرو نه مخکې یو ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته راغوزاره کوي، د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زب اولادل څه چونه واخلم چونه ولا ورکي، نور موږ دا جنډې نه پرېږدو.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ تود بحث دا و چې امریکا کې یو بل پاکستانی وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقی او ابراهیم پراچا وروسته څلورم یا پنځم پاکستانی وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د ترهۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي، خو نور بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستانی وګړي نیول کیږي. برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسي ګټلې چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یو ویډیو کې بحث کړي. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زندباد ناره وهي، خو هغه ورته ویلي لمړی ته افغانستان زندباد وایا بیا یې زه درته د پاکستان زندباد ناره کوم.
یاري ته پاکستان زندباد کا ناره لگاو
لگاو تو افغانستان کا زندباد ناره لگا دو نا،
افغانستان کا
ناره لگا دے زندباد.
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے، تو پاکستان کا نعرہ لگاؤ نا.
بل موضوع په کندوز کې داغو طالب پلوه کلیو د خلکو د شکایت واچې وای د مولوی جلال په نوم یو طالب ځایي مسول دوی ل خپل ودانۍ او استل غوښتل، خو په دې وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسله هغه هم ترې غورځول دي. دوی وای طالبان نوې کورونه ړنګول او د قران کریم له غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خوډب شوی دی، طالبانو پرې ډزې کړې دي چې درې تنه عام وګړي پکې وشتل شوي. په ټولنیزو رسنیو توندې نیوکې شوي دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکول. دغه راز فعالان ویلي د قران کریم بې حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپله د قران کریم د اعلان خبره کوي.
شکر سو بارے والے چې بالا زموش په کار وکړ نه لري مو سرایو چې پکو اما چې پکې مې زما په کوم کې علاقه خیر در کی رااله موبایل موبایل کو سی تراله شو کو سی تراله صاحب لودل ترلاند کی د ته سیاسر راو وته لې چې خپل په سرایو کې ناش دی حتی قران یې وته نوش حتی دا غوا سیاسر چې په پوری ولا د قران ذکر ته ولاړ نو دته کدته خلکو یو تشنوت کړي یا خشک کړي یا جنجال کړي په مورد کې د سره نه کړي په مورد کې د قران یو.
د ټولنیزو رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچه خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کله کې غوښتنې پکې کړې دي. د کرکټ بورډ کار سرچینو ازادي رادیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړي وو قضیه تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیګ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي رادیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیګ کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیګ په معیار پورې اړه نه لري، بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثر کېدو د اکوادور د یو سیلانی د مسلمانېدو و چې طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اینډریس نومېږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومېښی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثره کېږي او مسلمانېږي، خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي.
چیکپاین او مجاهدین خو الحمدلله مثال هر ځای کې از مجاهدین مثال اگر روی نیک میکنه قدیم مردم مثال رفتار خوب میکنه، اینکه یه مجاهد موتر بوده قدیم روی نیک مجاهدین که دیده بیدی از موتران گفته ما تا میشیم قدسی ها میرم باز اینجا آمدن در قماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما مثال روی خوب کده ما از مجاهدین مثال رضایت داریم ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم.
دلتا الحمدلله دلتا در کلمه در شهادت و خود رسول او پا 15 وقت المانزه که پا جمع که در حاضر و او دلتا او دست طریقه در غسل طریقه او د کلمې اجمالی معنا او تفصیلی معنا په دې باندې د ته معلومات ورکړل شو.
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړی و چې په کې لیدل کېږي ځایی طالبان د یو دفتر په دیره کې سر راټول شوي دي او ایرانۍ سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالان ویلی موسیقی که طالبانو په افغانستان کې حرام ګرځول نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پرله پسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوستو ترڅنګ حتی دفترونه د بندرونو په ډیرو باندې بدل کړی دي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دا دي چې ټي ټي پی اعلان کړي چې څه موده وړاندې په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په یو سمڅه کې ژوندۍ ښخ شوي طالبان له 8 ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورل دي. ټي ټي پی د دغو دوه جنګیالیو ویډیوي مرکه هم په 2 قسطونو کې خبره کړي او روښانه کړې ده چې دغه دوه جنګیالي په معجزاتي ډول له یوې سمڅې نه بلې ته وتلي او ژوندي ژغورل شوي دي. دغه طالب جنګیالیو ویلي پاکستاني ځواکونو ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نښته هم کړې ده، خو د تسلیمۍ نه ورکولو له امله یې په هغه سمڅه کې ګرنیټونه ورواچول او خاوره یې پرې واړوله چې دوی پکې پټ شوي وو. یوه اونۍ وړاندې پاکستاني ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پاکستاني ملیشې په باجوړ کې د طالبانو په 2 محاصره شویو جنګیالیو د کرینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پی هغه مهال وویل د دغو جنګیالیو د ژوندي ښخولو غچ به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندلو. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلې ندا حافظ اعلان کړی دی چې د 2 کال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د 2 میاشتې ماشوم یې هم په ګېډه. ندا حافظ چې 6 کلنه ده په ګېډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شو. اغلی ندا حافظ په خپل انستګرام لیکلی د تورزنۍ د سرو زرو د مډال ګټلو لپاره په رنګ کې لمس سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنګیدل بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغې ویلي ځکه یې له خپل په ګېډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکي او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره آشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پونتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو دراوړنې او روزنې پونځي جوړ کړی دی. په دغه پونتون کې به تر 4 کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پونتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پونځي کې به د 2 کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او صنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنۍ په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. دی پونځي ته به په لومړي کال کې د 12 ولایتونو او 10 زده کوونکي جذب شي، خو د چین په ټولنیز میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو د دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلولو لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو پام دې سره د نن و مورز زمنان غړم هر ونی د ازادۍ لپاره او صفو الله سید شینواری سره د پیخ متفاوت تحلیل ته ځانګړي و مورز پر سره مهروي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي. د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.